आए दिन पाकिस्तान हम पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाता है।
پاکستان هنوز هم هند را به نقض حقوق بشر متهم می سازد. نسبت به تروریستان چه کسی می تواند بزرگترین ناقض حقوق بشر باشد؟ آنها مردم بیگناه را می کشند، هنگام جنگ مردم بی‌دفاع را سپر قرار می دهند. پس پاکستان از چه کسی پشتیبانی می کند؟ از قاتلان حمایت می کند و درباره کسانی که کشته می شوند سکوت اختیار می کند.
پیروی کرتا ہے مارنے والوں کی اور جو مارے جاتے ہیں ان پر چپی ساتھ لیتا ہے۔
وزیر خارجه هند این اتهام را رد کرد که گویا کشورش گفتگوهای صلح با پاکستان را سبوتاژ می کند. و مردم مقدونیا در یک همه‌پرسی درباره توافق تغییر نام این کشور که میان آتن و سکوپی صورت گرفته است رأی می دهند. نتایج این همه‌پرسی امکان دارد زمینه پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا و ناتو را مهیا سازد. رأی دهی ساعت 7 صبح امروز با وقت محلی آغاز و تا 7 شام ادامه خواهد داشت و نتایج اولی 2 یا 3 ساعت بعد از آن اعلان خواهد شد. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر مبارزه زنگر اخبرانه لا ازادی رادیو نه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام. با برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه در مورد ثبت دارایی های مقامات حکومت بحث می نماییم و اینکه تا چه اندازه می تواند این ثبت دارایی ها مؤثر تمام شود. همچنان اینکه افغانستان عضویت نهاد مشارکت دولتداری باز تا چه اندازه توانسته با اقداماتی که صورت گرفته در گذشته کسب بکنه نیز بحث می نماییم. شما شنوندگان گرامی هم می توانید از طریق شماره های 0799203540 0782275 به برنامه تماس بگیرید و دیدگاه هایتان را از طریق رادیو آزادی به سمع مردم برسانید. در این برنامه آقای خان آقا احمدزی عضو نهاد مشارکت دولتداری باز افغانستان را با خود داریم که در مورد خود از این نهاد صحبت میکنه و اینکه تا چه اندازه ثبت دارایی های مقامات حکومت یا در کل دولت افغانستان توانسته مؤثر تمام شود و چه کارها و چالش های موجود است بحث میکنیم. آقای احمدزی خوش آمدین به برنامه.
مننه کروادم، تشکر.
خب آغاز میکنیم از قبل از اینکه در مورد ثبت دارایی ها نظر شما را بگیریم، در مورد نهاد مشارکت دولتداری باز که یک نهاد جهانی است و کارش به سطح جهان است، در کشورهای مختلف کار میکنند، یک معلومات مختصر از شما میشنویم.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رښتیا او جی پی یا د پرانستي حکومتوالۍ د مشارکت ټولنه چې بنسټ او اساس یې په امریکا کې خودل سوی ده او دا یو اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د خلکو د وګړو یو ټولنه ده، یو بنسټ ده چې خلک څنګه کولی سي چې په ازاده توګه باندې د حکومت چارو ته اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري. او په څنګ د دې کې 15 هیوادونه د نړۍ د دې ټولنې غړیتوب لري. او خوشبختانه چې تیر کال افغانستان هم د دې او جی پی یا د پرانست حکومت ولې د مشارکت ټولنې غړیتوب تر لاسه کړ. هغه دا و چې د افغانستان غونډې په یو هیواد کې دا ډیر ضرور او مهم اصل ده چې ځکه په افغانستان کې ډیری بنسټونه خام دي او مونږ خلک محروم دي له اطلاعاتو څخه، خلک په ازاده توګه لکه په نوره نړۍ کې اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. نو دا له ټولو نه یوه ښه لاسته راوړنه د افغانستان لپاره و چې څنګه وکولی سي چې په افغانستان کې چارو ته د حکومت کړنو او تعهداتو ته ژمنو ته چارو ته اطلاعاتو ته څنګه لاسرسی ولري او څنګه وکولی سي. دا به د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي، دا به کومک وکړي. نه د دغه ټولنې ارزښت په دې کې ده چې موږ وکولای شو چې نړیواله ټولنه ته دوی اصل لري چې څو هر ملک هر هیواد باید د خپلو چارو د نظام د کړنو پر اساس باندې تعهدات ژمنې وټاکي او ولس سره شریکی کی لمدنی بنسټونو سره شریکه کی او ورته وایي چې حکومت تر دوو کلو پورې یا تر درو کلو پورې دومره شمیر ژمنې یا تعهدات خلکو ته لري او تر څومره پورې کولای سي چې دغه ژمنې پلی سي دغه تعهداتو ته حکومت وکولای سي چې په دې باندې برلاسه سي. خوالی باید چې د مدني ټولنو استازي به له دې څخه څارنه کوي، له دوی سره به په ګډه باندې دې ژمنو ته تعهداتو ته د رسیدو لپاره ګډ کار کوي. هدف ترې دا ده موږ له نیکه مرغه په افغانستان کې تیر کال د دې لپاره کم و زیات وسو مدني ټولنو په افغانستان کې ټاکنې وکړي او 15 بنسټونو چې د او جی پی یا د پرانستې حکومتولۍ د تشکیلاتو یو برخه ده چې په افغانستان کې باید 15 بنسټونه د او جی پی غړیتوب لاسته راوړي. خوشبختانه چې افغانستان تیر کال 15 بنسټونو نهادونو مدني نهادونو د تلار پیدا کړه او له حکومت سره په ګډه باندې په داخلي اصولو باندې کار وکړه، په تعهداتو په ژمنو باندې کار وکړه چې تقریبا 15 تعهدات موږ حکومت په ګډه باندې وټاکل. هغه دغه ژمنې وې چې باید مدني نهادونو سره په ګډه باندې له حکومت سره په ګډه باندې حکومت او مدني ټولنې د ژمنو ته کار وکړي او د تعهداتو ته ورسیږي او دا نړیواله ټولنې ته موږ دوه کاله بعد چې دوه کاله وخت لرو دا به موږ بیرته بیا له نړیوالې ټولنې سره شریکو او له دوی سره به بیا به دوی ګوري چې آیا موږ هغه معیارونه د تعهداتو پوره کړي دي، آیا افغانستان دا ظرفیت دا وړتیا په افغانستان کې مدني حدونه کې وچه دا تعهدات.
در مورد تعهدات شما صحبت کردین، تعهدات که افغانستان برای از نهاد یا اونا تعیین کردند افغانستان در قسمت این تعهدات کار بکنه، کدام تعهدات است یا در کدام بخش ها است و تا چه اندازه به نظر شما موفق بوده در طول یک سال که گذشت؟
بله، اصلی خبره داده چې موږ تقریبا 15 تعهدات ور کړی دي، ډیرای دی حساب ورکونی په برخه کې دي، رونتیا ده یا شفافیت اطلاعاتو ته لاسرسی ده، د قانون حاکمیت ده، دا هغه څلور د دغو په چتر کې او په څنګ د دې کې موږ د میرمنو د حقوقو لپاره یو برخه ورکړې ده، په جګړه کې د بشر د حقوقو لپاره یو برخه ده، په تعهداتو کې چې په جګړه کې ډیرای د افغانستان خلک ملکی وګړي د جګړې قرباني کیږي، د دوی دغه تعهدات موجود دي چې په دې کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې ټیټوالی راسي او دا یو برخه دي یغو تعهداتو د چې د بشر د حقوقو په چوکاټ کې راځي، ولې دا یو برخه ده چې ما بیلګه ورکړه. او په څنګ د دې کې موږ د لوړو زده کړو د وزارت او د پوهنې د وزارت په چوکاټ کې د معرف د کیفیت د ښهوالي لپاره له ټولو نه مهمه دا ده چې په پوهنه کې په کیفیت کې بهتري راسي. د لوړو زده کړو د پوهنې وزارت په ګډه باندې موږ ته یو تعهد راکړی ده، دا ژمنه دا ده چې موږ به د پوهنې کیفیت ښه کوو، موږ به په معرف کې ښهوالی راولو، موږ به د زده کوونکو ظرفیت لوړوو. اوس تاسې بهتره پوهیږي چې اکثره زده کوونکي له 12 نه فارغیږي، ولې هغه ظرفیت او هغه د دوی کیفیت ټیټ ټیټ ده، یعنې د ټولنې لپاره مناسبه لاسته راوړنه نه ده. موږ د عدلي چارو په برخه کې تعهدات ورکړي دي، د روغتیا په برخه کې ډیر مهم تعهد د افغانستان له حکومت سره په ګډه ټاکلی، هغه یو مرکز به صحیح جوړیږي، یو روغتیایي مرکز به جوړیږي. دا روغتیایي مرکز کې به د کال اټکل تخمینی ناروغي به سفتیږي، نوې ناروغي به سفتیږي، څومره ناروغیو ټیټوالی پیدا کړی ده، کیفیت د درملو څنګه ده، په هغوی کې ډېر مسایل دي چې هغه باید د ادویجاتو د ناروغانو د نوې ناروغیو د ټیټوالو د ښهوالي په اړه بحث ده.
از تعهدات که شما گفتین زیاتر رابطه میگیرن به موضوع شفافیت، حسابدهی و مبارزه با فساد و در کل دسترسی به اطلاعات.
بله،
اینا در این چهار موضوع عمده که از به نظر من اولی چیزای دیگه شاید فرعی باشه. بله. در قسمت شفافیت و دسترسی به اطلاعات من فکر میکنم که در تعهدات که جامعه مدنی افغانستان و حکومت افغانستان به این نهاد بین المللی دادن در عمل به مشکلات روبرو هستن. یعنی یک میکانیزم درست به خاطر دسترسی به اطلاعات، گرچه که قانونی که جدیداً تصویب شده خوشبختانه از بین 150 امتیاز که بوده 139 امتیاز گرفته و در درجه اول قرار گرفته می قانون عقد دسترسی به اطلاعات افغانستان، ولی در عمل با مشکلات بسیار زیاد روبرو است. و در این زمان شفافیت و شفافیت وقتی که ما میگوییم، پیشتر گفتیم که ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه که خودش ارتباط میگیره به موجودیت فساد و مبارزه با فساد، تا زمانی که مردم دسترسی به اطلاعات نداشته باشند و خود مقامات خود مکلف ندانند، متحد ندانند که داشته هایشان که از طریق مشروع پیدا کردن ثبت کنن و شفاف باشه، مشکلات حل میشه. در قسمت نظر شما چی است؟
که یو خبر داده چی چلور اصل چیرونتیا ده، حساب ورکونه ده، اطلاعات تلاس رسای ده، دی قانون حکیمیت ده، دا چلور اهداف اصلا دی او جی پی اهداف هم دی مشخص مخی دی. ولی مگه دی پو چوکارت که دغه شل پنځویس تعهدات یا ژمنې ټاکلې دي، او یو له دې نه چې موږ د اطلاعاتو په برخه کې د اطلاعاتو کلتور وزارت چې یو تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو قانون هم پاس شوی ده، دوی بیخي یو تعهد ورکړی ده چې اطلاعاتو ته په هر وزارت کې په هر اداره کې موږ د تعهداتو یو د اطلاعاتو یو مرکز جوړ کړو چې د هغو څخه هر څوک کولی سي چې له هر وزارت له هرې ادارې څخه دغه اطلاعات ترلاسه کړي چې دغه اداری کوم کارونه کړی دي. د اطلاعاتو مرکز ویل چې موږ به حتی په ولایاتو کې د دې لپاره زمینه مساعد کړو چې په هر اداره کې د اطلاعاتو لپاره یو ځانګړی څانګه وي، ځانګړی شعبه وي چې هلته ټول اطلاعات پکې دغه اړوند اداري په اړه موجود وي چې یو څوک وپوهیږي چې دغه ادارې کوم کارونه ترسره کړي دي اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره. نو تر اوسه پورې یې په پلي کېدو کې په تطبیق کې ستونزې سته، مشکلات سته. ما مخکې وویلې چې په افغانستان کې بنسټونه نوي دي او د پخوالي لپاره یې لا وخت سته چې موږ کار وکړو. پات سو د حساب ورکونې مسله، حساب کې اصل داده چې پرختیا خبره داده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې لوړ پوړو چارواکو خپلې عامه شتمنۍ په سمه توګه باندې نه دي ثبت کړي، او دا یو لوی خنډ ده د قانون په پلي کېدو کې، په روڼتیا کې، په حساب ورکونه کې. دا له ټولو نه یو غټ اصل ده چې باید خپل عالي رتبه مامورین مقام مات خپل شتمنۍ ثبت کی، ولی میکانیزم تر اوسه پورې په واضح شکل باندې د لیداله د تفتیش او د نظارت علی کوم اداره چې ده د دوی له خوا څخه کوم میکانیزم وړاندې شوی ده، کوم فورم وړاندې شوی ده. موږ په باندې ډیر بحثونه له دوی سره کړی دي چې د پڅ ډول باندې پلیسی، ولی هغه اداره هم په دې کې پاتې راغلی ده. ځینې نمایشي کارونه سوي دي چې هغه د افغانستان خلکو ته، مدني ټولنو ته د منلو وړ نه دي تر اوسه پورې. زه وایم چې د ژمنې له مخې نه باید د افغانستان چارواکو د بېلګې په توګه د افغانستان خلکو ولس او نورو چارواکو ته دا په ډاګه کړی وای، او دا یې ثبت کړی وای چې د افغانستان نور خلکو له دې نه فند اخیستی وای.
تشکر ادامه میتیم. آقای احمدزی، یک شنونده داریم از ولایت میدان وردګ، بفرمایید. سلام علیکم. بله بله بفرمایید. بله
سلامونه احترامات و منه درانو منوانو تم سلامونه اولانده کاما در غانستان از من ورد تم سلامونه اولانده کاما پزن خودی ورد
بگم. علیکم السلام آقای وردک، بفرمایید.
واقعا درانو منوانو دیر مهم موضوع وفوده و دیر مهم موضوع تایشوره وکره. نو ایوا بد وقتی دلتا دا چه درانه
بله. خب فکر میکنم ارتباط شنونده ما قطع شد. بر صورت خب آقای احمدزاده، شما در مورد حسابدهی صحبت کردین. در گذشته استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان موجود بود و به اساس از او یک اداره ایجاد شده بود که فعلا منحل شده، با لوی سارنولی مدغم شده. یک بخش از یک معاونیت لوی سارنولی از در اونا، یک بخش بسیار مهمشان ثبت دارایی ها بود. یعنی یک ثبت دارایی ها چندین سال قبل، یعنی 6-7 سال قبل شروع شده بود ولی موثریت نداشت. و در این زمان شما هم در قسمت حسابدهی که یکی از تعهدات عمده است برای نهاد مشارکت دولتداری باز جهانی، اینجا هم تعهد دارین، ولی در شما پیشتر گفتین که در عمل بسیار به مشکلات است و خودم نهادم که نام گرفتین تفتیش و نظارت، یم به حساب شما عاجز مانده. بالاخره تعهدی که شما کردین به صفت عضو از نهاد مشارکت دولتداری باز افغانستان که از بنمایندگی جامعه مدنی است و همچنان حکومت افغانستان در این نهاد حضور دارند، چی تدابیر شما در نظر گرفتین؟ بالاخره چی باید شوه؟
تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه. لبده مرغه مونږ اوس هم په دې تعهداتو کې چې له حکومت او دولت سره موږ په ګډه باندې ټاکلی دي، دغه تعهدات چې موږ نړیوالې ټولنې ته ورکړي دي او په دې باندې به کار کوي. نړیواله ټولنه د موږ تعهدات له نږدې نه څاري. هر وخت موږ دوی ته د افغانستان د او جی پی لپاره موږ یو سکرتریت لرو او دا سکرتریت په ریاست جمهوری کې ده. دا وخت په وخت باندې نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د او جی پی د کړنو د فعالیتونو د ژمنو تعهداتو په اړه باندې معلومات ورکوي. ولې له بده مرغه موږ د تعهداتو په ځینو برخو کې پاتې راغلی یو. تر اوسه پورې موږ په ستره محکمه کې د روغتیا په وزارت کې صرف یو هغه پالیسیانې چې د تعهداتو لپاره جوړې شوې وې صرف یو مرور وس یو سمینار په شکل باندې وړاندې شوې. د بشر د ظرفیت لوړونې په برخه کې همدغه رقم یو برخه وه او له ټولو نه مهمه برخه یې چې موږ تاسو یاده کړه هغه مسله دې وه چې موږ څنګه کولی شو چې د لوړ پوړو چارواکو خپلې شتمنۍ یا د رایګانې ثبت سي. له بده مرغه چې تر اوسه پورې د دولت لوړ پوړو چارواکو ډاکټر صاحب غنی رئیس جمهور د افغانستان خپل د رئیس ثبت کړی ده 360 میلیون افغانۍ، همدارنګه د هغو دویم مرستیال ثبت کړی ده.
خب میبخشن آقای احمدزه، یک شنونده را میگیریم. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی، برنامه عدالت و مبارزه با فساد. بله بفرمایید. بله
آوریم.
او مهربانی مهربانی فضل دولت مهربانی
بود گرجان ده و حکومت خدا چه خبری دی چه و شوه کارخانه ده دل تراولار سی براغه کارخانه وولی چینه ما شما هم غالو بولی چیغی بغی ده مخنیوه باید چه ده غویسی ده تولیدات ویسی ده برا بیشی غلط کرد.
چیر تا ده فابریکه ده روره؟
پاپریکا د نشي مواد پاپریکي دی ولې د شپې باره کوچنيان چېغه وي ماشومان ډيري د شپې د خو باره وګشي چې باره چېغه
ما چېغه جوړ کړه. کوم ولایت څخه تاسو زنګ ولیدې؟
دا پارا د ولایت د بکواد ولسوالۍ.
حاضر مننه وروره. خب شنونده ما مشکل داشتن، فکر میکنم در نزدیکی خانه شان کدام فابریکا بوده که توجه مقامات حکومتی فرارت جلب میکنیم. شنوندگان عزیز، برنامه ما در قسمت ثبت دارایی های مقامات حکومت است و این که تا چه اندازه موثر است و عملی است، به خاطر از این که در افغانستان یک سیستم منظمی که جوابگو باشه متاسفانه وجود نداره و نهادهایی که در این راستا هم کار میکنند به شکل اشکال عاجز موندن. یک شنونده دیگر را میگیریم. بفرمایید. سلام علیکم. بله
تشکر. نخست از همه سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامی شما و شنوندگان محترم شما، خصوصا خدمت مهمان گرامی شما.
علیکم السلام.
همونطور که قبلا گفتم اسم محمد حسن است، تخلص مهسانی است، از برچه کابل با شما تماس هستم.
بفرمایید آقای حسن.
من میخوام که از مهمان شما سوال داشته باشم. بزرگوار، وقتی که در مخو ایرایی تو فکر میکنم و به این تفکیک ارزیابی میرسم که شما در افغانستان یک عدالت اجتماعی همگانی، یک عدالت قضایی همگانی که در صورت یکسان در بالای همه تطبیق شود، شما این صف دارایی های حکومتی را ما هم مفید نمیدانیم، شما چه فکر میکنین؟ و دوم این است که جنگ در افغانستان شدت دارد، در اکثریت جاها زیر نفوس مخالفین هست. آیا مخالفین و یا کسان دیگه را چطور در این محور آورده میتونیم وقتی که جنگ جریان داشته باشه، وقتی در ساختار حکومتی و یک جامعه همگانی جامعه مدنی همگانی نداشته باشیم، وقتی عدالت قضایی همگانی نداشته باشیم، وقتی عدالت اجتماعی واقعی در افغانستان نداشته باشیم و یک سیاست منسجم و پالیسی منسجم نداشته باشیم، چطور میدونیم که با فساد ما موفق باشیم و مبارزه بکنیم؟
بسیار تشکر. سلامت باشین. خوشبختانه در افغانستان ما فکر میکنم قانون و استراتژی و پالیسی موجود است، ولی مشکل اساسی است که در عمل ما مشکل داریم در تطبیقش. بفرمایید آقای مزید.
بله احسانی صاحب، تشکر از نظرتان. واقعا ما در بخش عدالت اجتماعی مشکلات داریم. جنگ کلانترین موانع پیشرفت کشور ما است، یعنی در هر عرصه‌ای که باشه ما مشکلات داریم. وقتی که امنیت نباشه تطبیق قانون مشکل است، عدالت مشکل است که بمیان به عدالت اجتماعی و عدالت از هر نگاهی که باشه. ولی ما بحث مشخصی که داریم ای هم بخاطر اصلاحات نظام است، بخاطر ای استن که مردم ما دسترسی به اطلاعات نظام و حکومت و کارکردگی حکومت داشته باشه. به همین خاطر ما امروز موضوع مشخص در مورد مقامات عالی رتبه ای که دارای خود ثبت نکردن در مورد همین بحث میکنیم. چیزی که شما اشاره کردین مطلقا درست است و واقعیت که این مسائل و این مشکلات ما در جامعه خود و در کشور خود داریم. انا د دې خاطر مونږ د رونتیا او د صبر کوونې په برخه کې د موږ لومړی غوښتنه ده چې د افغانستان لوړپوړي چارواکي باید په ځانګړي توګه باندې ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان نور مخور مشران باید خپل شتمنۍ ثبت کړي. دا به هم یو سمبول سي د افغانستان د خلکو لپاره، هم به ټیټو رتبه مامورینو ته دا وښيي چې دوی خپل دارایان ثبت کړي، هغه به هم د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره.
آقای احمد زی، اینجا دو موضوع است. یکی در قسمت ثبت دارایی ها، قسمی که شما گفتین که مقامات عالی حکومتی یا دولتی باید ثبت دارایی بکنند به خاطر از یک الگو قرار بگیرند تا دیگه هم تشویق شوند، ولی یک موضوعی است که از صحت دارایی هایشان شما چطور میتونید که اعتماد حاصل بکنید؟ مثلا یکی از مقامات میگه من به این مبلغ بسیار کم پول دارم و این ثبت فرم میکنه تسلیم میکنه، در حالی که آدم منطقا اگر ببینه و هیچ امکان نداره که به اندازه یا مبلغ پول پیشش باشه. این چطور ثابت شما میسازید؟
ما دیر مننه، ما موږ په دې اړه باندې بیخی ځنګړې باس ل اداري فساد سره د مبارزې پر وړاندې دی اداري سره درلود چې د تفتیش او نظارت علي اداره ده. موږ دوی ته ویل چې اول باید د میکانیزم د حساب ورکونی دغه میکانیزم د شتمنوی د ثبت باید وړاندې سي، او دا میکانیزم باید اول وګورو چې دا عملی ده که نه ده عملی. اگر کوم فورم چې تاسو یو چاته ورکوي چې هغه لوړپوړی چارواکی د غواړي خپل شتمني ثبت کړي، اول خبره دا ده چې د شتمنۍ هغه منبع باید پوښتنه وشي. دا شتمنۍ تاسو له کومه کړې ده؟ او کوي هغه د شتمنۍ ډاډ باید درکړي. آیا همدغه شتمنۍ چې ته ماته راکوې تا ټوله شتمنۍ همدغه شتمنۍ ده؟ منګه داسې اطلاعات هم له دوی سره شریک کړو چې یو لوړپوړی چارواک چې په میلیونونو ډالر لري، ځمکې لري، جایدادونه لري، او کومې پیسې چې دوی ته په فورم کې ښودلې دي او ثبت کړي دي، هغه ډېرې کمې پیسې دي او ډېره کمه شتمني او دارایي ده چې په فورم کې ورته ورکړې ده. ولې د هغه عملي شتمني ته چې ګوري ډېر متفاوته ده، ډېر توپیر لري. اول خو دا عملی نه ده، اول دا باید تشخیص سي، دا باید دقیق سي، او بل به دا فورم تنا پروسیجر نه وي، دا باید بیرته نظارت سي چې آیا پم دې د دوشتمنۍ کې څومره تغییر راغلی، کمه سوې ده، زیاته سوې ده، د دوشتمنۍ په کوم حالت کې ده. دا باید قوي نظارت ولري دا میکانیزم. بل موږ دا اندېښنه هم ورسره شریکه کړه چې ډیری چارواکي دي د باډیګارډ په نوم، د وراره په نوم، د زوی په نوم، په ډیرو بیلابیلو نومونه کولی سي چې خپله دارایي ثبت کړي وي او ثبت کړي. بیا د دې تضمین څوک کوي چې د تاسو دارایی ام ته څومره چې یو چارواکی خي امغه دارایی ده؟ نه د دې لپاره موږ د افغانستان د خلکو لپاره باید داسې یو څو معلومات او اطلاعات ورکو چې د افغانستان خلک باور پی وکړي. که چیرته موږ د اصلاحاتو لپاره کار کوو، که چیرته د دې لپاره کار کوو چې موږ اطلاعاتو ته شمن یو، نو باید د افغانستان خلک موږ ډاډمن کړو په دې باندې چې دارایی چیرته ده، عدالت چیرته ده. ولسمشر، رئیس به جمهور، دیدی لپاره
بسو میبخشن. آقای احمدزه یک شنونده داریم، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید برادر، خدا معرفی بکنین از کجا تماس گرفتین؟
را بستم شما رو زحمت میتونم ما چند اپدیش میاد میگیم یا پرسش میگیم از میمان محترم شما دارم. بفرمایید. این آسمان خراشایی که در کابل همتو بیشار یعنی بی سر و بی پا حرکت کرد رفت، این هم به حساب شامل میشه یا چطور؟ ما ایتو که قبلا یک خر لنگام نداشت، حالی بستش موتر پوش میره، یک ترتیب بشار اماهنگ نیست و وزیدفیلی اقتصادی مملکت. من امیر از جناب میمان شما سوال داشتیم.
بسیار زیاد تشکر برادر عزیز.
دیر مننه. اتاس لبختن ندیر مننه کوروادان. اول خو بدبختانه چې منګه د سیو وایو چې دال ورپولیز ودانې دومره سم دستي دومره زیاتې پیسې چې د خلکو پلاس کې ولوي دی رښتیا هم چې لبخوانې بیک گراوند پختنه وکي غو دومره پیسې نه درلودلې ولې ول ناڅاپه یو خدا و چې د کرزی صاحب محترم په دوره کې په هغه وخت کې التقوی نظارت او قوي د قانون د حاکمیت د څار تطبیق او په ټولو معنا کې د فساد په وړاندې د مبارزې نشتوالی زیاتو او بل مسله دا و چې هلته قوي مجازات نه و موجود چې هر څوک دی چانه
یک شنه دې دګر میګیرم مې مې مسای به شما ادامه بتم بفرمایئ سلام علیکم
عبدالقدیر جمال سرکی لبال خانتا سرام قاتل تاشتا و ساشتا نلمت سلامونا
علیکم السلام میربانی
کم اجتماعی که کرزی وقت سیپا وقت که سبسیدی آغیم دیس یو دیرانی پا شکل و حیث پیغه نزارت و نسو او چی بیا هم دا اجتماعی سبسی لکسنگ نلمتی شروط و که دی نزارت و نسی دا بسگا که ولی او دا کم سارواتی که ل او وزیر نه تر مدیر او تر مامور پوری په دولت کې دی دا هیڅ ایمانتیا نه لري دلته ایمانتیا په کار ده تعهد په کار ده تقوا په کار ده که چیرې وزیر صاحب ژمن واوسي تقوا لري او هغه نه لاندې رئیسان معینان او مامورین ایمانتیا ولري دا نه څنګه د افغانستان نه په ډېر لنډ وخت کې ایسته شي خو کوم شی چې د کډورې یو ځل سبد درای وشي هم دلته نظارت نشته بس هسې تېرول دي لري جمهوري نیولې تر اخره پورې نشته ژمنتیا نشته زما د مېلمنه دا پوښتنه ده چې دا به عملي جنبه کله ولري دا خو راځي بیا به نظارت وشي بیا دغه
د سب درای
به وسی دې پر نظر ته چوکې دا خبره دا ده چې ډیر مننه تاسو لپختنی او تاسو له احساس نه چې د افغانستان د ټولنې د پرمختګ او د ټولنې د اصلاحاتو لپاره لمک سره شریکوي د دې موږ تاسو ټول دنده ده چې موږ د همدغو رسنوي او مطبوعاتو د میډیا لاره نه د خلکو د عامه پوهاوی او د خلکو د اطلاعاتو او د خلکو د معلوماتو لپاره خپل معلومات شریکو موږ تر تروسه پورې ما په پیل کې ویلې حکومت او نظام چې د تروسه پوري په مکمله توګه باندې نور هیوادونو په شان باندې مونږه په ټوله معنا باندې دغه حکومت او نظام په مطلق ډول باندې خپل په خو نه درېدلې مونږه ډیرای بنسټونه چې د تروسه پوري خام دي دغه د پخوالي لپاره کار کوي مونږه هغه ټولنه یو ستر تروسه پوري په جګړه کې یو مونږه هغه ټولنه یو چې هر ورځ له 200 تر 300 مونږه دلته هر ورځ خپل خلک د افغانستان وګړي قرباني کوو او قرباني کیږي د دې جګړې هدف دلته دا ده چې مونږه تروسه پوری د دغه کړنو او د دغه تعهداتو د دغه ژمنو د پخوالي لپاره کار کولې بیا هم ټینګار پدې کوو چې د خلکو باور باید څنګه لاسته راوړو عدالت څنګه تامین شي څنګه پلی شي ثبات څنګه رامنځته شي دا د خلکو په ګډون باندې کیږي د خلکو په باور باندې کیږي چې تر څو خلک لمک سره او د نظام سره زب خپل د مدني ټولنې او د تاسې د افغانستان د خلکو یو غږ رسوونکی یو غږ پورته کوونکی یم چې اوس په میډیا کې ناست یم او له دې لارې غواړم چې په حکومت کې په نظام کې هغه نیمګړتیاوې چې شتون لري مخکې یو ملګری پښتنه وکړه اول خو دا ده چې مونږه څومره پیسې سمدستي پیدا شوې دا د کرزی صاحب په وخت کې ډیری بهرنیانو چې خپل ټاورونه لرل خپل پروګرامونه یې لرل خپل کمپونه یې لرل ډیری هلته پرمختیایي قراردادونه او د تیلو قراردادونه و په دې کې زښته ډېرې پیسې خلکو پیدا کړې او له هغه نه اورېغې خواته کوم پرمختیایي یا شرکتونه چې وو ما یو وخت کې اداره کې ایسا اداره کې کار کاوه د پانګې اچونې د ملاتړ په اداره کې تقریبا 15 زره شرکتونه موږ په افغانستان کې ثبت کړی وو چې موږ بیا د ولسمشر غنی په وخت کې کله چې د کار کچه راټیټه شوه کار کم سه بهرنیانو خپل پرمختیایي پروګرامونه د افغانستان په کچه باندې کومې پروژې چې پلي کېدلې پرمختیایي هغه کمې سوې د 2000 شرکتونه بلک لیست ته لاړ هدف دا و چې هغه عدم فعالیت و، یعنی فعالیت نه درلود، کار نه کاوه، صرف جواز ورسره اخیستل سوی و نور کار نه کاوه، نه کار، صرف اسلحه د جواز سر ګرځوله، تجارتي سفرونه خارج ته پی کول، او یو څو بډیګاټان او یو شیبل شی لرل، نور فعالیت د ټولنې لپاره نه لرو، دوه وزر شرکتونه لرل. هدف دلته دا ده چې منګه کدی کرزی سی په دوره کې و او که په وس کې و، توپیر دا ده چې په اوس دوره کې یو د پالیسیانو نه مهمه خبره دا ده چې که یو څوک خپله دارایي سفتوي، اول باید دا میکانیزم دومره دقیق وي چې خپل هغه اصلي دارایي وښیي، بیا د هغه څارنه او نظارت وسي، بیا داسې چې دا فورم وکتل سي، آیا په نورو نومونو باندې ثبت نه وي، تر څو چې موږ بایومیټریک سیستم ته لاړ نه سو، تر څو الکترونیکي تذکره په افغانستان کې جوړه نه سي. یعنی موږ د دغسې شفافیت د رنډوالو لپاره ډېر داسې لاملونه لرو چې اول باید هغه موږ ترسره کړو.
آقای احمد، زه یک موضوع دیگه هم هست که در وقت حکومت قبلی اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری، قسمی که ما قبلا هم بر شما گفتم، یک بخش داشت که ثبت دارایی ها میکرد.
بله.
و از مقامات مثل که حال شروع شده، ما شاهد هستیم از طریق رسانه ها و خود ما هم کار کردیم که مقامات حکومتی به شما رئیس جمهور و پیشتر شما گفتین معاون دومش و وزرا و اینا ثبت دارایی کردن، عین شکل در زمان حکومت قبلی هم صورت گرفت، ولی پیگیری نشد. یعنی اما مقامات که ثبت دارایی کردن، اما فرمش کجا است؟ کدام نهاد او را پرسان کرد و او خود از اون نفر فعلا کجاست؟ دارایی که دارایی یک دوباره مرور شد که آیا یا نفر به می اندازه داراییش مانده ثابت است یا زیاد شده کم شده؟ یعنی هیچ نوع میکانیزم نظارتی وجود نداره. بنان ثبت دارایی‌ها به نظر شما یک چیز بیهوده نیست؟ یعنی ضایع شدن منابع و امکانات که فعلا است، یا در روز حکومت قبلی منابع بسیار زیاد مصرف شده در این قسمت، چون ما در جریان بودیم تعقیب می‌کردیم، دونرای متفاوت بود، پولای بسیار زیاد بود، یک فرم وقتی که انکشاف میدادن که تهیه شو یک فرم جور شوه، بسیار پول مصرف کردن.
زمان که هم گفتنم دادم، ما پخپلو خبرو که یاد اکلا چی که منگه هر چومره دیه دولت مقامات لورپولی چارواکی تیتپولی طول که خپلی در اشتمانه سفت کی او دیغه سره نه ونیسی، دقیق میکانیزم نه د افغانستان ولس مستقیما نه ته لاسرسي ونه لري، پوی نه سي چې دغه چارواکي پیسې څومره وي، درایي څومره وشتمنې څومره وس څومره دي، دا 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 دقیق نه ده، نه د افغانستان خلک تر تروسه پیوي. زه فکر کوم چې داسې و سمبولیک مسله ده، د افغانستان حکومت کې کوي که په تیر دوره کې وکوس کی، دا باید عملی جامعه واغوندي، دا باید عملی سي، دا باید پالیسی. ته ماته دا مو وایي چې تر تروسه پورې کدي کارځي سي په دوره کې وکوس کی وي، کوم څوک د همدغه سیستم د همدغه پروسیجر لاره نه چې دوی خپل شتمنی ودارایي ثبت کړي ده، څوک مجازات سو، څوک مکافات سو، چاته ویل سو چې تا دارایي دومره و کچیر تاریخیا څارنه نظارت سوی وي، نو واضح خبره ده چې حتما به یو څوک د چا پیسې زیات سوی وي، یو چا به زیات پیسې له دارایي نه بشتمنی نه به پیسې زیات سوی، او څارنه به سوی مجازات سوی وي. او که چا واقعا غلا نه یې کړی، رڼواله یې کړی، عدالت یې کړی، فساد نه یې کړی، نو هغه سړی باید مکافات سي، ول دا دواړه کاره نه دي سوي. موږ په مجموع کې په پرنسپ کې دغه اصل او د سیستم سره یعنی مشکل لرو. اغه دغه چې د افغانستان د خلکو لپاره واضح نه ده، د افغانستان خلک په دې باندې باور نسی کولای، ترڅو مونږ د یو قوي سیستم لارینه، د یو قوي میکانیزم پالیسی لارینه دغه شی رامنځته نکو، او په دې باندې باور ونکو، او په دې باندې موږ تاسو وکول چې د افغانستان د خلکو باور رامنځته سي، تر هغه وخت پورې موږ په دې کې موږ نتیجې ته نسو رسیدلی.
خب برمیگردیم آقای مزه به گپایی که قبلا شما گفتین در آغاز برنامه، که مو چهار تا هد اصلی که شما با نهاد مشارکت دولتداری باز است. خب یک شنونده را میگیریم، باز من سوال مطرح میکنم. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی، برنامه عدالت و مبارزه با فساد.
آقای فروغ، شما و میمانتان محترمتان سلام. ما به سلام عرض کنیم تا برای بسیار خوب است، درست است، ولی فایده نخواهد است در زمان کوتاه، ولی دراز مدت حتی بر روان یا تو همی خورا تاثیر میکنه که برنده این چطو حضم کنیم مشخص نیباشه، ایستا ایستا داخل مملکت شد در اتیش کنه. ولی مطلب مهم نیست که سبت درائی غیر منقول، اگر واقعا هم که مشکل خواهد داشت و درائی غیر منقول میتونه که اینا با مقدم مراجعه کنه، یک کسی که بنام پسر خود، نواسه خود، دادرزاده خود گرفته باشد، حتما ولد و ولدیت و نمبر تذکیره و اقارب و شاهد از اینا حتما چیزی میبرایه که درایی از کی هست، او آدم خود به خود فامیده میشه. همچنین در خارج میتونه که درایی خریده، مثلا در دبی و در دیلی و تاجیکستان و کنسولگری داریم، دولت میتونه مصرف کنه یک نفر به نام کسب تجارتی یک کار باید بکنه، باید پیدا کنه که به نام کی بوده، کجا بوده. اگر کسی بخوره بسیار ساده است. همچنین در بانک ها اگر غیر منقوله ببخشی اینا داخل بانک کرده باشد، بالاخره نام تذکره چه هویت چه تخلص چه قریه چه آبا و اجداد چه بنایوی از انواع بالاخره میبرای که دره ای است که ممنون.
بسیار زیاد تشکر از نظریات بسیار خوبتان. شنوندگان عزیز، شماره تماس برنامه 0799-2350 0700-82-2755. آقای احمدزی، شما شنیدین که یه وطن ما چی گفتن؟
او رختیار دیر کولای نظری ورک منگ خو لغا چی دوای چی هیچ شای نوی لغنا غیو توکم خدا که سرای للوگی مری پی سرای جوان دی پاتی که دلو توقع ولری منگ وایو چی لحیچ تن دا کار خدا دا تر هیخی دی، ولی باید دا افغانستان دی خلق غخته نداده چی باید نتیجه ورکی. منگ چو کالا دیتا که اینو چی دا تر هی ورکو او دا ملی نی. منګ په ټول دنیا کې ډیر ښه طرح او ډیر ښه پروګرامونه سته، ولې عملي کول مهم.
خب یک شنو نه روان داره مخه مزای بفرمایید رادیو آزادی.
بازم شما رو زحمت دادم.
خواهش میکنم.
دو نقطه است که یکی امی رئیس در افغانستان بانک سازه که فطرت و رئیس آریانا همی پولایی را که برده حساب از اونا چی تو میشه، اونا را شما چی رقم جلب میکنید که اونا هم حساب ما را بیاره.
بسیار تشکر آقای احسانی. حتما در یکی از برنامه نماینده لوی تارانولی را دعوت خواد کردیم و این موضوع را امروز شریک میسادم، چون مسئولیت اوناست که پیگیری بکنن همچون قضایی را. آقای احمدزی، شما در آغاز گفتین که 4 نهاد عمده‌ای که به خاطر نهاد مشارکت حکومتداری باز جهانی شما دارین، یک شما حسابدهی است. با در نظر داشتن چه که حال گفتیم که ثبت دارایی امکان نداره، خب حسابدهی امکان نداره. تا چه اندازه فکر میکنین یا امیدوار هستین که شما عضویت از این نهاد میتونین کسب بکنین؟
اول خو مونږ کوشش کوو چې له حکومت سره په ګډه باندې هغه تعهدات چې مونږ نړیوال ټولنې ته ورکړی دي هغه په کلکه توګه باندې تعقیب کو او پلیکو او نړیوال ټولن ته دا ثابت کړو چې د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک، مدني ټولنې د تجمنتیا لري چې د شفافیت او د رڼوالي او د اطلاعات او د قانون د تطبیق په برخه کې کار وکړي.
ولی در عمل امیر
بوشمان زه بالکل تروس پورې موږ وخت لرو د دې لپاره، ولی په پیل کې ما مخکې وویل چې د ځینو تعهداتو په تطبیق کې موږ سره حکومت مطلق همکاري نه کوي. دا د مونږه ګیله ده او مونږه څو ځلې د خپل شکایت حتی مونږه دې ته رسیدلی چې د خپل شکایت له رئیس جمهور سره شریک کو. او د ولسمشر نه زه بیا مننه کوم کله چې د او جی پی لپاره کوم حکم لاسلیک کوم حکم یې وړاندې که او ټول هغه ادارې چې تعهدات پورې مربوط وو دوی ټول ناست وو هلته یې وویلې چې مدني ټولنې حتی د مال دفتر نه د معلوماتو د اصلاحاتو لپاره کولی سي کار پیل کړي. همدغه مدني ټولنې، همدا د او جی پی غړي د مال دفتر نه د اصلاحاتو لپاره کار شروع کړي. لاړ سئ نورو وزارتخانو ته، لاړ سئ نورو ته، لاړ سئ. ولې هلته کوم ټیم چې کار کوي موږ له دوی نه ګیله لرو هغه دا ده چې دوی په سمه توګه باندې تر اوسه پورې له موږ سره د دغو تعهداتو په تطبیق کې همکاري نه ده کړې.
ټیمه که درمی نهاد است که با شما کار میکنن؟
هغلته موږ یو ټیم لرو د سکرتریت په نامو باندې او چې دوی هلته موږ ته دغه اسانچاري ورته وایي، موږ ته چارې اسانه کوي، د غونډو اجنډا موږ ته رالیږي، راپور تنظیموي، له اداراتو سره موږ تنظیموي. موږ یو څه په کارونو کې پاتې یو. یو خو دا ده چې دا پروګرام نوی ده او بل دا ده چې موږ غوښتنه دا ده چې دا باید غښتلی سي، دا باید چټک سي، دا باید ښه وسي. بله مهمه مسله دا ده چې له ټولو نه مهم اصل دا ده چې موږ د امانتولۍ یعنی امانتداری په نوم باندې چې کوم پروګرام دغه کلتور یا دغه فرهنګ باید موږ رایج کړو. موږ د امانتولۍ کوم کلتور چې ده دا په موږ کې ډېر کم ده. په نورو دنیا کې دا ډېر اهم ده، خلک ډېره ښه امانتولۍ ساتي او دا په شریعت کې مې یو ډېر غټ اصل ده چې ته باید امانت وساتې او دا له ټول نه په شریعت کې ډېر زیات ټینګار په امانت باندې سوی ده چې هغه هر ډول امانت وي او د هر چا له خوا نه هغه باید ته وساتې. د افغانستان د خلکو د ولس امانت چې ده هغه د افغانستان ملي پانګه ده، د افغانستان ملي شتمني ده، د افغانستان د خلکو کړنې، د نظام پیاوړتیا ده، په افغانستان کې ملي ګټې، په افغانستان کې د افغانستان د اقتصاد د افغانستان د پرمختګ د افغانستان د سوداګرۍ د افغانستان د صنعت د لوړولو پروګرامونه دي چې هغه باید پیاوړي سي تر څو د افغانستان او بل حساب ورکونه د افغانستان خلک کچیرته چارواکي د امانتولۍ په ځان کې پیدا کړي چې دوی امانتدار خلک ووسي دوی باید د افغانستان خلکو ته هر کال خپل حساب ورکړي هر هغه ټول هغه ځانګړي توګه هغه ادارې چې هغه عواید لري هغه ادارې چې هغه د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې کار کوي دوی باید خپل راپور خپل هغه کړنې خپل هغه حساب باید د افغانستان خلکو ته ورکړي چې موږ څومره کار کړی چې هغه اکثره ډېری ادارې افغانستان د مالی وزارت پورې اړه لري نو موږ هدف دلته دا ده چې هم د عامه پوهاوي لپاره هم د او جی پي یا د پرانیستي حکومت ولې د تطبیق د پیاوړتیا لپاره له حکومت نه غوښتنه کوو چې موږ سره باید په دې کې په مطلق توګه باندې همکاري وکړي او هغه ژمنې چې موږ نړیوالې ټولنې ته ورکړي دي وکولای سو چې هغو ته ورسیږو چې خدای مکړه بیا د موږ هم تر پوښتنې لاندې راځو د موږ حیثیت هم صدمه ده مدني ټولنې هم تر پوښتنې لاندې راځي او حکومت خپله باندې هم نو که چېرته موږ بیا هم ونه سو کولای نو موږ به په شکل د اشکالو باندې خپل غږ تر جمهور رئیس پورې ورسو
دلیل عدم همکاري ایتیمه که بر شما تحصیل کننده است از طرف ریاست جمهوری یا حکومت دلیلشان چی است چرا نمیخواد همکاری کنند
یو خدا ده چې موږ یو شای چې د افغانستان د حکومت او د نظام بیخی معمول ګرځېدلی ده ډېر ټول کارونه ډېر په حوصله او ډېر په قرار او ډېر اوږده یې کوي یعنی کچیرته یو خصوصي سکتور وي او التکار کې ډیر چټک مخکې ځي او که ته د افغانستان په حکومت او په دولت کې یو بوتل اوبه اخلیم ته به نه بهان له وزیر نه بیا تر لاندې پورې به دغه د ټول پروسیجر به تی کوي او دا د افغانستان په دا بیوکراسي چې ورته وایي دا په افغانستان کې یو ډیر د کارونو د چټک د پرمختګ لپاره یو لوی خنډ ده موږ ټول عمر په همدغه تحریراتو تیر کړی ټول عمر هم په اسنادو تیر کړی ده ولې موږ په عمل کې هیڅ کار نه یې کړی د موږ غوښتنه دا ده چې موږ په همغه وخت کې وویلې چې که چېرته دا یو خصوصي سکتور وي یا یو بل کار وای ډېر زر به دا کار مخکې تللی و اوس د حکومت په لاس کې ده یوه هفته مخکې تا ته اجنډا جوړوي بیا یوه هفته مخکې تا ته اجنډا لیږي بیا بیرته بیا په هغه باندې کار کېږي بیرته بیا د اجنډا راپور درته لي دا په خپله باندې بسته یو وخت نیسي باید دا کار ډېر چټک مخکې تللی وای موږ په افغانستان کې په دا رقم یو ټولنه کې موږ ضرورت لرو چې دغه کارونه به ډیر په چټکه توګه مې کوم چې موږ توقع ده ولې دوی ته مغه خپل لزوم دي دغه خپل فکر دي مغه بیوکراسي دي مغه دولتي سیستم ده په مغه شکل مخ
شما تلاش نکردین که با رئیس جمهور
موږ له دوی سره
تماس بگیرین و این مشکل مطرح بکنین
موږ له دوی سره ډیر په دې اړه باندې ډیر خبرې کړې دي او د شکایتونو مقصود څه زل دوی ته تکراری ویل دي چې دا موږ ته منلو وړ نه دي ځکه موږ د افغانستان د خلکو تر پښتنې لاندې راځو دا باید په دې شکل باندې مخکې لاړ نسی او موږ هم د اخیری وخت لپاره خپل ټول وړاندیزونه پر رسمي ایمیل باندې دوی ته لیږلې دي که چیرته پلې نسو نو موږ به رئیس جمهور نه موږ غوښتنه کړې ده چې رئیس جمهور سره وګورو ولی تر تروسه پوری
یک سوال دیگه موقعی مزه ایجا پیدا میشه که برای هر برنامه برای هر کار که ایجاد میشه یک پلان باید تدوین شه شما هم می کار که میکنین مشارکت دولت داری باز در افغانستان و ای به خاطر از اینکه همون تعهدات که باید تعهدات که شده به خاطر عملی شدن از او شما کار میکنین یک پلان باید موجود باشه که در مطابق از پلان شما کار کردهایتون انجام کارم انجام بتین در این زمان گزارش دیام بکنین که رئیس جمهور باشه یا با نهاد بین المللی آیا پلان وجود نداره؟
بله ما مگه پلان هم لرو موږ طرز العمل هم لرو موږ کاری کړنلار هم لرو دا ټول موږ پاس کړی موږ ډیر وخت چووت یو خو ما درته ویل چې یو خو دغه دی او جی پی پروګرام په افغانستان کې نه وایو نو موږ ټول باید لا اساسه جوړ کړو اصول داخلي موږ جوړ کړو اصول داخلي دا یو چوکاټ یو اساس دی راتلونکي لپاره نو دا کار نه وایو په یو لحاظ باندې مشکلات دا و چې موږ ډیر وخت په دې میکانیزمونو باندې تیر کړ موږ ډیر وخت په دې کړنلارو د پلانونو باندې جوړ کړ چې موږ باید په شپږو میاشتو کې پلان څه وي په اتو میاشتو کې څه وي په یو کال کې څه وي په دوو کلو کې څنګه وکولای شو چې دې تعهداتو دې ژمنو ته ورسیږو یعنې موږ ډیر وخت دغه پالیسیانو ونیو اوس هم موږ له داخلي اصولو نه خلاص شوي یو ډېر کارونه انشاءالله نږدې دي اوس به عملا موږ وګورو چې په دا دوو درویو میاشتو کې موږ عمل ته ډېر لاړو خو خطر ښه که چېرته موږ پوه سو چې ستونزې موجودې دي مشکلات یې نه موږ مجبور یو چې بیا خپل شکایت وکړو
بله مطابق به پلان که شما دارین در آینده مثلا در 3 ماه آینده کدام فعالیت ها را شما بیشتر انجام خواهد دادید
همغه کوم ژمنې او تعهدات چې موږ سره ادارو کړي د افغانستان د دولت بیلابیلو ادارو چې ما مخکې یادونه وکړه لدوی سره موږ د سکجول د تقسیم اوقات په اساس باندې مخکزو او هماغه تعهداتو باندې به کار کوو. د عامې روغتیا وزارت چې د روغتیایي مرکز کوم سمینار وړاندې که کومه پالیسي په هغه کې ځینې اصلاحات ته ضرورت و، هغه نظرونه موږ ورکړو.
ولی فکر نمیکنین وزارتهایی که شما نام گرفتین وزارتهای بسیار سافت است، ولی وزارتهایی که واقعا مثلا رئیس جمهور گفت وزارت داخله من به فساد است، وزارت دفاع مشکلات خود داشت از نگاه فساد و قسمت لوجستیک و بعضی دیگه، فکر نمیکنین بهتر به این بود به خاطر از اینکه بودجه از این دو نهاد بیشتر است تا وزارت صحت عامه یا وزارت های تحصیلات عالی یا دیگه دیگه کار از اینجا شروع میکردین؟
یو خودسه و چې مونږ سم دستی په پایل کې دومره غټ تعهدات نسو اخیستلی چې مونږ د دې له اوږدې نه ووځو او دا کار مونږ وکړو، ځکه په پایل کې مونږ غوښتل، ځکه دغه د او جی پی پروګرام د مونږ لپاره یو امتحاني و او د یو شکل د امتحان لپاره مونږ غوښتل چې دایوري وکړو، یو ټیسټ و. دا ټیسټ باید د تعهدات باید واخلو چې هغه هم موږ وکولای سو چې ورسې، ځکه د افغانستان شرایط ډیر مشکل دي. اول ته موږ ته وخت راکړل سو چې په دوو کلونو کې باید تاسو دا کار وکړي. د تعهدات هغه چې کته د وزارت دفاع تعهد یو راخلی، نو تقریبا څلور کاله په دې باندې وځي چې ته دغه تعهد په څه ډول باندې پلی کړې او دې ته لاسرسی پیدا کړې. دا به ډیر یو اوږد پروسیجر غواړي، یو تطبیق ډیر سخت او د دې پلي کول ډیر مشکل. د افغانستان شرایط موږ ته داسې نه دي مسایل لکه په نوره دنیا کې. موږ داسې تعهدات اخیستي دي چې هغه موږ څېړلي دي، بیا اړوندو ادارو هغه موږ ته ویلي دي چې اول خو دوی داسې ډېر اسانه ساده ځینو ادارو موږ ته ډېر اسانه تعهدات او ژمنې راکولې چې هغه موږ نه دي منلې. داسې هم نه دي چې ډېر اسانه راکړې ده چې هغه ویدي شپږو میاستو کار او موږ ورته ویلي دي چې دوی موږ ته راکړی ده چې دا په دوو کلو کې موږ کوو. دا موږ نه ده منلی. حتی داسې تعهد چې موږ پوهېږو چې دا له دوو کلونو هم په زیات وخت کې کوي، موږ په هغه اړوند اداره فشار راوړی ده چې ته باید همدغه تعهد دغه ژمنه موږ ته راکړي، چې دغه هم په هغه دوو کلو کې که هر رقم کېږي باید موږ یې پلي کړو، دې ته باید لاسرسی پیدا کړو. د پولیسو په برخه کې موږ لرو، د پولیسو رویه ده له خلکو سره، د پولیسو د ظرفیت لوړونه ده، د پولیسو د داخلي تامین د امنیت ده، له خلکو سره کړنو برخورد ده. چې ډېری خلک پولیس څه منه، ټول خلک له پولیس نه شکایت کوي. پولیس تربیه بیخي سمنه ده. پولیس هغه روزنه نه لري چې ته توقع ولرې که په نورو ټولنه کې چې د مور و پلار حیثیت لري تا وروزي له تا سره همکاري وکړي، تا ته لاس درکړي، واقعا د ټولنې خدمتګار وي. په هغه شکل نه ده. ټول هم نه ښیم، ډېر ښه بااحساسه پولیس هم شته، ډېر ښه خلک هم شته، ډېر همکاري هم کوي. ولې په مجموع کې ښه انځور د افغانستان خلک، ښه پکچر د افغانستان له پولیسو نه نه لري. موږ که چېرته غواړو چې یو کوم اصل وړاندې کړو، هغه باید د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ وي، نه دا دی چې کم خلک په غمانی باور وکړي. موږ په هره برخه کې یو ژمنه اخیستې ده. پولیسو کې موږ د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې موږ له جګړې نه، له جنګ نه، له سیاسي مسایلو نه موږ ډېر اصلاحاتو ته تللي یو. اوس که موږ سمدستي د جګړې ډګر ته د پولیسو په برخه کې ځو، هغه هم نظامي اړخ ځان ته اخلي، هم سیاسي اخلي، هم موږ مدني نهادونه له یو ډول خطر سره مخ کوي. دا د افغانستان له شرایطو سره برابر.
ولی فکر نمیکنید که مشکلات اساسی موجه است در قسمت حسابدهی؟
ښه، د حساب ورکونې په برخه کې بالکل رښتیا خبره دا ده چې موږ حتی په دې باندې هم خبره کړې ده چې پولیسو ته کوم تعلیم و تربیه روزنه چې ورکول کېږي، او یا دا چې هغو ته کوم امکانات ورکول کېږي، یا دوی ته د پولیسو ژوند ته توجه نه کېږي، پولیسو ته پاملرنه نه ده سوې. څومره پیسې چې راځي یا څومره شی دي پولیسو ته مناسبه نه ده، ځکه پولیس د داخلي امنیت په جای باندې په جګړیزو لیکو کې کارول کېږي. تاسو ډیری پولیس ووینئ امنیتي پوستې د دوی په هغه ځای کې دي چې هغلته جنګ ده. پولیس د دې لپاره نه دي په نورو دنیا کې، د پولیس تعریف دا نه ده چې هغه دې په ټولنه کې له مخامخ دښمن سره په جګړه کې ښکیل وي. پولیس د داخلي نظم و امنیت د تنظیم لپاره ده، نه د دې لپاره. ولې متاسفانه چې دلته له پولیسو نه د جګړو په لیکو کې کار اخیستل کېږي، دا په خپله باندې او هغه امکانات او هغه څه چې په پام کې ول د اصلاحاتو لپاره د دوی هغه کومې پیسې چې دوی ته ورکول کېږي. موږ په دې باندې بحث کړی ده چې کومې پیسې چې د پولیسو په برخه کې دغسې، خو که موږ دې خبرې ته لاړ شو، د افغانستان په جګړه کې د ورځې موږ تر سل میلیونه نه اضافه مصرف لرو، له سل میلیونه ډالره نه د ورځې په افغانستان کې اوسلو پنځه میلیونه ډالره مصرف ته د افغانستان د ورځې په جګړه کې هغه ټول امنیتی سکتور لکه پولیس ګردو سیمهیز پولیس ټول قوتونه د افغانستان دا جګړه په افغانستان کې د موږ لپاره هغه یو ستر خنډ ده چې د افغانستان ډېرې پیسې په جګړه باندې مصرفي.
بسیار تشکر آقای احمدزی. یک سوال دیگه هم در رابطه به پیشتر شما گفتین که ما گزارشات حتما ماهوار یا سه ماه روان میکنین، میکانیزم جمع‌آوری معلوماتتان بساس چیز؟ چگونه شما معلومات جمع‌آوری میکنین، شامل گزارشتان میسازین؟ آیا این گزارش تنها به نهاد بین‌المللی روان میکنین یا به رسانه و منبعات افغانستان هم شریک میسازین؟
موږ کله له هر اداره سره چې تعهد ورکړی، ژمنه ورکړی، کله چې دوی سره موږ میټینګونه مجلسونه لرو، د خپل تعهدات په اړه باندې موږ ته معلومات راکوي، مدني ټولنو ته، هلته د سکرتریات کسان هم ناست وي او هغه د همدې لپاره چې هغه راپور واخلي، او اړوند اداره مکلفه ده چې لیکلی تحریري راپور په ایمیل کې هم مدني ټولنو ته ولیږي، هم دولت ته ولیږي. دا د اړوندې ادارې مسؤلیت ده. او سکرتریت د دې د همغږۍ او د دې د انسجام د منظم د تنظیم مسؤلیت په غاړه لري چې د هرې ادارې د اړوند تعهد د ژمنې په اړه باندې دغه ټول راپورونه منظم کړي، تنظیم کړي، او بیا له هغه څخه یو منظم راپور د میاشتې یا د روباور جوړ کړي چې هغه نړیوالې ټولنې ته ورکړي. یعنی موږ شخصا خپل مدني نهادونه بیا موږ هلته په کمیټو باندې ویشلي دي چې مثلا د روڼتیا په برخه کې کل څو کسان کار کوي، د حساب ورکونې په برخه کې څو کار کوي، د اطلاعاتو په برخه کې څو نفر د 15 کسان په بیلابیلو کمیټو باندې ویشل سوي دي، او موږ هم د نورو کمیټو لپاره چې هغه د تدارکاتو ملي کمیسون د کمیټه د کمیسون د هغه د قانون د حاکمیت کوم کمیسون د چې خپل باندې دولت لري، د امنیت شورا کې امنیتي ځینې مسایل دي، د مالیاتو په برخه کې دي، موږ د دې لپاره هم وړاندیزونه کړي دي چې باید موږ په داسې مجالسو کې چې د جمهوري ریاست په کچه جوړیږي باید دغه د او جی پی غړي هلته ګډون وکړي تر څو موږ پوه سو چې په کوم شکل باندې دغه معلومات او اطلاعات تبادله کیږي او څومره ګټور او مؤثر دي د افغانستان د خلکو لپاره. موږ هدف دا ده چې افغانستان حکومت هر طرحه ورکوي او هر میکانیزم وړاندې کوي هغه باید عملي وي او د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي. هر هغه میکانیزم، هر هغه طرحه چې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه وي او باور یې نسپی راتلی، هیڅ ضرور نه ده چې موږ په هغه باندې خپل وخت ضایع کړو، په هغه باندې بحث وکړو. دا اوس زه هم همدغه د او جی پی په اړه درته وایم، که چیرته د افغانستان حکومت همدغه سکرتریت او موږ سره څوک ګډ کار کوي، که دا چیرته هغه ونیسي شخصا زه او هغه زموږ ملګري چې له موږ سره په او جی پی کې کار کوي، که موږ پوه سو چې موږ دغه تعهداتو ته رسېدلی نه سو او نړیوالې ټولنې ته پاتې راځو، موږ به خپل تحریري خپل هغه شکایتو یا هغه خپل که بایکاټ کوو او که خپله باندې کوم دغه برخه پرېږدو، موږ به په لیکلي شکل باندې له ولسمشر غني سره دا شریک کړو او ورته به ووایو چې موږ نسو کولی چې په دې برخه کې په هغه شکل باندې چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده موږ کار وکړو.
ولې شما په رسانه‌های صحبت نکردین در همین مشکلاتو که چند بار شما میگوین همکاری عدم همکاری بود از طرف تیم سکرتاریت؟ یعنی مطبوعات میتونه خوب نقش در این قسمت بازی بکنه؟ اگر شما مراجعه بکنین به تلویزیون‌ها و رادیوها یه خوب میتونه انعکاس بتن، هم مردم اطلاع حاصل بکنن، هم شخص رئیس جمهور یا مقامات دولتی.
منګه خپل مدني ټولنو غړي چې کله خپل منځ کې کینستلو، منګه نو غوښتل چې دغه مسله مطبوعاتي کو، ځکه چې دا به د او جی پی یا د پرانستي حکومت ولې یا د نهاد مشارکت دولتداری باز په دې باندې ډېر یو منفي تاثیر وکړي، ځکه چې دا خپل باندې او په څنګ دې کې موږ کوشش وکړو چې یو څه وخت ورکو دي لپاره چې موږ باید دا کارونه عملی کړو. که چیرته ونسو موږ مجبور یو چې له میډیا او مطبوعاتو سره د افغانستان له مدني نورو نهادونو سره د خپل خبره شریک کړو چې موږ په دې کې پاتې راغلی یو د بل ورځ لپاره بیا د مسؤلیت دغه کوم پړه چې د خپل غاړه باندې موږ نه اخلو.
خب بسیار تشکر آقای احمدزی. به عنوان سوال اخیر، فکر کنیم که تعهدات پوره شد و مکارهایی که شما تعیین کرده بودین، شخصایی که بود رسیدین، بالاخره امتیازاتی که نهاد بین المللی دولتداری باز یا مشارکت دولتداری باز به افغانستان قائل میشه، یعنی منفعتش بالاخره چی است؟ یک کم وضاحت هم اگر بدین، چون تعهدات صورت میگیره و این نهاد چی نقشی را میتونه برای در آینده افغانستان بازی کنه؟
یو خو داده چې موږ په افغانستان کې د افغانستان د خلکو اسانه لاسرسی اطلاعاتو ته پیدا کیږي او د او جی پی یا د پرانستي حکومت ولې په اړه باندې خلک پوهیږي چې په افغانستان کې کوم کارونه ترسره کیږي، د حکومت کړنې او د حکومت چاري څه دي. دوی به پویږي چې اوایت چیرته دي، ګټه چیرته، توان چیرته، د فساد چیرته، د عدالت چیرته، د روڼتیا چیرته، د اطلاعات چیرته دي، د قانون حاکمیت څومره ده. دغو ته اطلاعات ته لاسرسی دا یو ډیر ښه اصل ده په نړۍ کې چې 15 هیوادونه غړیتوب لري، یو ډیر منل شوی اصل ده. په دې کې خوالی دا ده چې عام ولسم له حکومته اوپن بیخي آزاد کولی سي چې اطلاعاتو ته لاسرسی ولري د حکومت د کړنو په برخه کې. او نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د خلکو د افغانستان د نهاد ګټه دا ده چې موږ هلته یو غړیتوب اخلو، او افغانستان هم د هغو نهادونو لخوانه چې د بیان ازادي او د څو د ګډون لپاره.
بسیار زیات تشکر آقای احمدزی که به برنامه آمدین و از معلوماتی که دادین. بسیار زیات تشکر شنوندگان عزیز رادیو آزادی.